وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر 15 بجو ده. او ریچې د ننګرهار پر لال پوری ولسوالۍ کې د دوه بیړیو د چپکېدو په پیښو کې د پیښه کې د اوو تنو مړي موندل شوي او د لسو په شاوخوا کې نور تري تم دي. دغه راز د ژغورنې عملیات دوام لري. د جرمني د دفاع وزیر وایي نړیوال په افغانستان کې بریالي کېږي. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو له عمومي قمندان سره مرکه لرو. ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام هم د خپرونې بله موضوع ده. خو په هر د ټولو مسایلو پر سر کې د افغانستان کورني خبرونه لرو او ورپسې به نړیوال خبرونه واوري.
د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ لالپوري کې د کابل په سین کې د دوه ډوبو شویو کښتیو د سپرلیو د منډلو هلځلې روانې دي. فرانسې د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره د 3 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. او په نړیوالو خبرونو کې به اورئ، د ایران ولسمشر لیبیا ته خپل نننی سفر لغوه کړ. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ لالپوري کې د کابل په سین کې د لاهوشویو خلکو د ژغورنې او راوستلو هلې ځلې روانې دي. د لالپوري ولسوالۍ خلک وایي سهار شاوخوا 2 بجې دوه کښتۍ چې له 150 نه ډېر خلک پکې سپاره وو د کابل په سین کې ډوبې شوې. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالضیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیمې خلکو او حکومتي چارواکو تر اوسه پورې د 2 تنو مړي له سین څخه راوستلي او 11 تنه ټپیانې ژغورلي دي. هغه وویل لاسو څخه ډیر خلک تروسه تری تم دی. عبدالزی وویل چې نن مازدیګر باب د ملي اردو ځواکونه د مرستې لپاره سیمې ته ورسیږي. خو د سیمو خلکو شکایت کړی چې مرکزی دولت د ډوبو شویو خلکو د ژغورنې لپاره پر وخت اقدام ونه کړ. فرانسې له افغانستان سره د خپل مرستو په لړ کې د دغه هیواد د روغتیا له وزارت سره 3 میلیون یورو مرسته وکړه. د دغې مرستې سند نن د فرانسې د پراختیایي ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د استازیو او د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. د عامې روغتیا وزیر سید محمد امین فاطمی خبریالانو ته وویل چې دغه پیسې به د مالاریا او لشمانیا د ناروغیو په مخنیوي او د پولیو یا ګوزن ناروغۍ په له منځه وړلو ولګېږي. د عامې روغتیا وزیر وایي چې په دې وروستیو کې د پولیو یوه پیښه په کاپیسا ولایت کې لیدل شوې ده چې د ده په وینا اصلي سرچینه یې د پاکستان د پنجاب سیمه ده. د غزنی چارواکي وایي چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې نن څلور وسلوال طالبان چې د ماین خښولو هڅه یې کوله ووژل شول. د اندړو ولسوالۍ د امنیت قمندان نبی پتنګ ازادۍ راډیو ته وویل دوی د اندړو او ګیرو ولسوالۍ پر لارې ماین خښو چې په لنډیز واکونو پرې حمله وکړه او ځای پر ځای ووژل. وسلوالو طالبانو خپل لوري ته اوښتي تلفات رد کړي دي. د پکتیا ولایت د مرکز گردیز ښار د فرعي سړکونو د پخولو کار پیل شو. د پکتیا د والي ویان رحولا سمون ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه 12 کیلومتره سړکونه به د فواید عامه وزارت لخوا د 5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شي. هغه وویل چې د دغو سړکونو د جوړېدو کار به په روان کال کې پای ته ورسیږي. او د امین جان خوستي صرافي د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو نورو اثارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او لس پله یو اروپایي یورو او 1 افغانۍ یو سټرلینګ پاوند یو 1 افغانۍ او 50 پله یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پله زر ایراني تومنه 9 افغانۍ او 50 پله او زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به فریده هوډ سیفي وړاندې کړي.
روسته له هغه چې د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید مهدی کروبی په انتخاباتو کې د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد بیا ټاکل پر رسمیت ونه پیژندل، ایران د هغه د اصلاح غوښتونکو ګوند د ورسپانې پر خبرونو بندیز ولګاوه. مهدی کروبی د سه‌شنبه په ورځ ویل هغه حکومت چې د جون د 12مې د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوی مشروع نه دی. د هغه د اعلامیې تر خبرېدو وروسته د کروبی ګوند اعتبار ملي د خپلې ویبپاڼې له لارې وویل د والی او کلتور وزارت لخوا د اعتبار ملي ورسپانې پر خبرېدو بندیز ولګېدو. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد لیبیا ته خپل نننۍ سفر لغوه کړ. دا خبره د احمدی نژاد د دفتر یوې ناپیژندل شوې سرچینې کړې ده. په لیبیا کې د افریقایي اتحادیې د مشرانو په غونډه کې د احمدی نژاد د نه تګ د علت په اړه څه نه دی ویل شوي. پرون د ایران د شورای نگهبان لخوا په وروستیو لنجمنو انتخاباتو کې د احمدی نژاد بیا ټاکل تایید شول. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل په اړه د ملګرو ملتونو یو ټاکل شوی کمیسیون نن خپل څېړنه پیل کړه. د ملګرو ملتونو یو ویاند هیرو یوکی وویل تمه کیږي چې د کمیسیون غړي به له پاکستان څخه کتنه وکړي، خو د لیدنې د نیټې په اړه یې څه ونه ویل. په ملګرو ملتونو کې د چیلي سفیر هیرالدو مونوویس به د 2001 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د بینظیر بوټو د قتل په اړه د دې شپږ میاشتنۍ څېړنې مشري کوي. د نوموړي په قتل کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو مشر بیت الله مسعود تورن و. د ازادي راډیو ده. سویډن نن د اروپایي اتحادیې دورې مشري په غاړه واخیسته او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي شپږ میاشتنۍ دورې کې به د اقتصادي بحران او د اقلیم د بدلون مسلو ته خاصه پاملرنه وکړي. د سویډن صدر اعظم به د دسمبر په میاشت کې په کوپنهاګن کې د اقلیم د بدلون په اړه کنفرانس لپاره تیاری ونیسي او همداشان به په اروپا کې د بیکارۍ پر ضد د مبارزې پر مسلې هم کار وکړي. د سویډن حکومت بنن په استاکولم کې د اروپایي کمیسیون د غونډې کوربه وی چې د سویډن د جمهوریت ریاست لخوا رسمن پرانستل کیږي. سویډن له چک جمهوریت څخه د اروپایي اتحادیې دورې مشري ترلاسه کړه. سویډن په داسې حال کې د اروپایي اتحادیې مشرتوب په غاړه اخلي چې د اروپایي پارلمان غړي نوي ټاکل شوي او یو نوی اروپایي کمیسیون به هم ډېر ژر په کار پیل وکړي. د ګرجستان او روسیې مقامات نن په ژنیو کې د امنیت په اړه خبرې کوي او د تیر میلادي کال په اگست کې د دوی تر جګړو وروسته د شپږم ورته ناسته ده. د کتنه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو په ملاتړ ترسره کیږي. همداشان په دې غونډه کې د ګرجستان د بیلې شوې سیمې جنوبي اوسیتیا او ابخازیا استازي هم ګډون لري. د غونډې یوه ورځ وروسته له هغې جوړیږي چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د کتونکو ماموریت په ګرجستان کې ختم شو او د ملګرو ملتونو څارونکو له ابخازیا څخه خپل وتل پیل کړل. د زده کوونکو 15مې نړیوالې لوبې نن په سربیا کې پرانیستل شوې. دا د بالکان په سیمه کې لوی سپورتي پیښه ده چې ورته تیاری د سواین د انفلونزا له امله له مشکلاتو سره مخامخ شوی وي. د سپورت شاوخوا لس زره اتلان، روزونکي او نور مامورین له 140 هیوادونو څخه له سلګونو نړیوالو خبریالانو سره د دې 12 ورځنیو سیالیو لپاره په بلګراد کې راټول شوي دي. تر ټولو لوی هیئتونه چې د چین، روسیې او امریکا څخه شاوخوا 1500 کسان پکې شامل دي، وایي سکلی په هیوادونو کې لږ تر لږه 12 میلیونه کسان د سواین یا خنزیر په انفلونزا اخته شوي دي. داود ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
زموږه آزادۍ رادیو څخه اوري. په دې خبرونه کې مو پر دې موضوعاتو راپورونه او مطالعه درغون کړی دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د لالپورې په ولسوالۍ کې د بیړیو د چپه کېدو په پیښه کې د اوو تنو مړي موندل شوي او د ورکو شویو کسانو د موندلو لپاره عملیات دوام لري.
تر اوسه پورې اوو جسدونه موندل شوي، یولس ټپیان موندل شوي.
د جرمني د دفاع وزیر وایي چې نړیوال به په افغانستان کې بریالي شي. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغانستان شرایط سخت دي، خدای ډاډه دی چې په دغو شرایطو کې به بدلون راشي، خو څه وخت ته اړتیا ده. له ښاغلي مکریسل سره د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه مه هېروئ. دغه راز د افغانستان په یو لړ نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په ایران کې د لنجمنو انتخاباتو پر سر د راپورته شوي کړکېچ له وروستي حاله مو خبرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکو شویو اعزام د لټې پروګرام هم درته خبرو. د ننګرهار په لار پولي ورسوالۍ کې د سیند په منځ کې د دوو بیړیو د چپه کېدو له امله اووه تنه مړه شوي، یولس تنه ټپیان دي او تر لسو تنو زیات ورک دي. چارواکي وایي د ژغورنې عملیات پیل کړي چې د دفاع د وزارت هلیکپټرې به هم نن وروسته ورسره یوځای شي. د دې پیښې تفصیل زموږ سیمه ییز خبریال په خپل راپور کې راکوي.
د کابل او کونړ سندونو له پاسه د ننګرهار د لالپوري په ولسوالۍ کې د دوه بیړیو د چپکېدو له امله نږدې دېرش کسان په سیند لاو شوي چې اووه تنه مړي او یوولس تنه ټپیان ترې راوتلي او پاتې کسان لا هم ورک دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی په دې اړه وویل
تر اوسه پورې اووه جسدونه موندل شوي چې په دې کې یوه ښځه ده او دغه د لالپوري ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ یو عسکر دی او نور پاتې عامه وګړي دي او د دې تر څنګ یوولس ټپیان موندل شوي چې د هغوی
درویش لال پوروال بیا آزادی راډیو ته وویل په بیړیو کې ګڼ سواره خلک د سیمه ایزو خلکو لخوا په ژوندونه وژغورل شول. ده وویل
یو شهید چې فلم راغلی کور ته او یو چې سیم وړی دی نه دی معلوم یو کوټوال دی چې هغه یې کور ته ویوړو یو پولیس دی چې هغه یې راته ښکاري بېسدو هغه یې هلته ویوړو او زخمیان چې کوم وو تقریبا یو واته نه لسو پورې زخمیان دي چې څلور پنځه د لالپوري کلینیک کې دي او دا باقي د غنیخیلو کلینیک کې دي.
او څو کسان ورک دي؟
ورک چې راته ښکاري درې دلته درې زموږ کلیوال چې دي دا ورک دي اوسه پورې معلوم نه شو سیم کې او ډېر مخلوقو پسې ګرځي نور خو ژوندي او خلکو پسې ورولېدل او هغه یې په ژوندي نه راویستل.
د سیمې خلکو له حکومتي مقاماتو د مرستې غوښتنه کړې وه. دا چې د ژغورنې هڅې اوس کوم ځای ته رسېدلې د ننګرهار والی وایاندې پاړه ویل
لومړي سر کې چې دغه پېښه رامنځته شوله د ولسوالۍ امکانات نو په استفادې سره کومک شوی دی. همدارنګه هلته ډېر زیات ځایي ولسونو د خپلو محلي امکانات نو په استفادې سره دوی خپلې همکاري پیل کړې وي. د ولسي همکاري په مټ باندې دغه ډېر کسان راوتلي دي. سیمې ته پخوا د ولایت سرپرست او ځینې نور مشران اجارهیس او نورې هغه ادارې چې په همدغه برخه کې ژغورونکي هڅې کوي هغوی ټولې ورسېدلي دي او امنیتي کسان هم د لالپوري ولسوالۍ د مکار نه تر هغه ځایه پورې چې سیند له ګاونډي هېواد سره شریکېږي تر هغه ځایه پورې خپلې هڅې غځولې وي او فکر کېږي چې د یوولسو یا د یوولسو نه زیات کسان په سیند کې پاتې وي او یا به وړي وي او دوهمه بیړۍ چې لومړنۍ بیړۍ له ځانه سره لاو کړې وه هغه د سیند په امتداد کې د یو ساحل ته وتلې ده. داسې یو ډاډ موږ حاصل کړی دی چې دریو بجو په شاوخوا کې به یو هلیکوپټر ته ارام راورسېږي هغه موټر چې پټاپو کې پاتې دی هغې په انتقال کې او که نورو ځایونو کې ضرورت پیدا شي.
لالپوره سرحدي ولسوالۍ تورخم ته نږدې پرته ده چې پخوا کې کابل لوی سیند چې د کونړ سیند هم ورسره یو ځای دی تیر شوی او له کلونو راهیسې خلک د پله د نشتوالي په وجه په بیړیو کې تګ راتګ کوي او له دې امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د جرمني د دفاع وزیر وایي پوره ډاډه دی چې نړیوال به په افغانستان کې خپل هدف ته په رسیدو کې بریالی شي. فرانسیس زوف یونګ وویل چې جرمني سرتیری به د پنځو او لسو کلونو ترمنځ له افغانستان ووځي او افغان امنیتي ځواکونه به د خپل هیواد د دفاع جوګه شي. د هغه د څرګندونو تفصیل عصمت سروان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د جرمني دفاع وزیر فرانس یوزف یونګ نن په یوه تلویزیونی مرکه کې وویل چې جرمني ځواکونه به له افغانستان څخه د پنځو او لسو کلونو په منځ کې ووسی. یونګ د جرمني د ان څلورویشت تلویزیونی چینل د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دغه هیواد سرتیری به تر 2000 پورې له افغانستانه ووسی وویل زه همداسې انګیرم زما په نظر له پنځو تر لسو کلونو پورې. هغه زیاته کړه هر څومره ژر چې افغان پولیس او پوځیان ژر وروزو همره ژر به خپل هدف ترلاسه کړو. د همداراز ویل پوره ډاډه دی چې د نړیوالو ځواکونو ستراتیژي به په افغانستان کې بریالی شي او د بریالیتوب منصور زده چې افغانستان داسې یو حالت ته ورسیږي چې په خپلو پښو ولاړ وي او خپله دفاع په خپله کولی شي. د زیاته کړه چې دې هدف ته د رسیدو لپاره افغانستان یو لکو څلور دېرش زره روزلو امنیتي ځواکونو او همدومره پولیسو ته اړتیا لري. د جرمني دفاع وزیر وویل چې له امنیتي نظره د کابل چارې مخکې له افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي او دوی په پلان کې لري چې په تدریجي ډول یو په بل پسې د سیمو امنیت افغان ځواکونو ته وسپاري. په افغانستان کې جرمني ټول ټال 3800 سرتیري لري چې د دې هیواد په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای دي. د افغانستان شمالي ولایتونه په نسبي ډول آرام بلل کیږي خو سش کال هلته هم وسلوالي حملې زیاتې شوې دي. په وروستیو ورځو کې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې درې جرمني سرتیري ووژل شول. جرمنی غواړي چې تر انتخاباتو پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 4400 ته زیات کړي. له امریکا او بریتانیا وروسته جرمنی په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر له نظره دریم هیواد دی.
و موریدل چې د جرمني د دفاع وزیر وای پوره ډاډ لري چې نړیوال به په افغانستان کې خپل هدف ته رسیدو کې بریالي شي. لبل خو د بریتانیا یو تجربه کار ډیپلوماټ او د پوځي چارو کارپو وای چې امریکا او دغه هیواد متحدان په افغانستان کې بایلون کړي ځکه چې د لوی ترمنځ نه هماهنګي شته او نه هم قوي ژمنه. دا خبرې اتشپیکلان اش ډاون چې یو وخت د بریتانیا د سمندري په لزواکونو غړی و په لندن کې د کارپوهانو په یو کانفرنس کې کړی و. د هغه څرګندونو تفصیل به زموږ په نورو خبرونو کې واورئ. بل ورته په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریستل وای که څنګه د افغانستان اوسنی وزیر ډیر سخت دی، خو د دې وزیر د ښه کېدو لپاره کافي امکانات هم شته او د ډاډه دی چې په دې وزیر کې به بدلون راشي، خو څه وخت اړتیا ده.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان در روانو انتخاباتو د امنیت او نوې ستراتیژۍ په اړه له ازادي راډیو سره غږیدلای.
سکیورټي از ویری امپورټنت بیکاز اټس ګاټ ټو بی ا فری اند فیر الیکشن اند ایوری افغان هو میکس د ډیسیژن ټو ووټ ought to have the freedom and the security to do that.
له نوموړي سره دا ځانګړې مرکه د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د ازادۍ راډیو له څپو خبريږي.
په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو له عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریسل سره د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه په همدې خبرونه کې اوریدل شي. البته خبرونه په دوهمه برخه کې د مرکه خبريږي. په کابل کې د قانون وزارت اعلان کړی چې د دې هیواد د اوسپنې، نفت او ګازو د قانونو لس پړلو او استخراج سره یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو کمپنۍ علاقه ښودلې چې د دغو کمپنیو لومړنی فهرست هم تیار شوی دی. افغانستان چې د قانونو له پلوه غني هیواد ګڼل کیږي، لا هم د قانونو استخراج ته پام نه دی شوی. د قانون وزیر وویل ځینې امریکایي، اروپایي او آسیایي کمپنۍ دا طلبې ته وړاندې شوي دي. له دې جملې ځینې کمپنۍ غوره شوي هم دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل زموږ د همکار په راپور کې.
د افغانستان د قانون وزارت وایي د ځینو سیمهیزو او نړیوالو کمپنیو وروستی فهرست یې تیار کړی دی چې د دغو کمپنیو په مرسته به په افغانستان کې د نفتو، ګازو او د حاجیګک د اوسپنې د قانونو د راسپړلو کار پیل سي. د قانون وزیر انجینر محمد ابراهیم عادل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د 14 کمپنیو له ډلې ځینې غواړي د حاجیګک کان او ځینې د هیواد په شمال کې د نفتو او ګازو کان راوسپړي.
خوشبختانه 5 کمپنی هندي
لنیک مرغه 15 هندۍ کمپنی دا طلبې ته وړاندې کیږي. د کمپنیو نمونه دي: ایسر منرال لیمیټډ، اسپارت انډستری لیمیټډ، جی ایس ډبلیو سټیل لیمیټډ، یو کمپنی د چین د ایم سی سی، بل کمپنی بیا د هند دولتي کمپنی د آر آی ان ایل، او پنځمه هندۍ کمپنی سیګول لیمیږي، او اومه د عربستان او پاکستان ګډه کمپنی ده تواریخی سټیل میلز لیمیټډ. دا هغه کمپنی ده چې غواړي د مس عینک کان د سپړلو کار پیل کړي. د افغانستان د قانون وزیر زیاته کړه اته نور نړیوالو کمپنیو بیا علاقه شولې چې د هیواد په شمال کې د نفت او ګازو د قانونو د دریو بلاکونو د سپړلو او استخراج کار وکړي. شغلی عادل وویل په پام کې لري د مزار شریف د برښنا د تولید فابریکه هم فعال کړي چې د وی افغاني کمپنی په ګډون شپږو کمپنیو بیا د کارته زړه شکړه لري. دغه وزارت وایي د لوګر د مساینک کان له تحقیق او سپړلو سره یو چینایي کمپنی لیوالتیا شولې ده. د افغانستان د قانونو د سپړلو لپاره په لسګونو کمپنیو خپل دا طلبې وړاندې کړي وي چې د قانون وزارت چارواکو په دې اړه له افغانستان څخه د باندې هم سفرونه وکړل. د قانون وزیر انجینر محمد ابراهیم عادل وویل دغه پروژې زیاته پانګه او لګښت واړي.
برای تمام نمی سلسله آهن حدود 3 تا 4
د اوسپنې قانونو د سپړلو لپاره ل 3 تر 4 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده چې ټول کارونه بشپړ کړي. د نفت او ګازو په برخه کې هم ل 500 میلیونو 3 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده. افغانستان د قانونو له پلوه غنی هیواد ګڼل کیږي. د قانونو د راسپړلو خبرې په داسې وخت کیږي چې لا هم دغه هیواد د نورو هیوادونو د نفت او ګازو پر وارداتو متکی دی او دې کار افغاني اقتصاد کمزوري کړی دی.
فرانسې د روغتیا په برخه کې له افغانستان سره د خپل مرستو په دوام د 3 میلیونو ډالرو نوې مرستې اعلان وکړ. چارواکو ویلي چې دغه مرسته به د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن او ملاریا او لشمانیا ناروغیو د درملنې او کنټرول په برخه کې ولګول شي. په دې اړه نور حال کابل زموږ د همکار پراپور کې واوري.
د افغانستان د امریکایي وزارت وایي چې د پاکستان په ځینو سیمو کې د جګړو او نامنوي لامل د پولیو یاد ماشومان د ګوزن د ناروغي د کنټرول او د لمنځوړلو بهیر لستوندو سره مخ شوې ده. د افغانستان د امریکایي وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی دغه ټکی ته په هغه غونډه کې اشاره وکړه چې دغه وزارت سره د فرانسې د 3 میلیونه یورو نوې مرستې د سند د لاستی کولو په هدف جوړه شوې و. خاغلی فاطمی وویل دغه مرستې یو برخه په افغانستان کې په ځانګړي ډول پاکستان سره په سرحدي سیمو کې د پولیو ناروغی د کنټرول او لمنځوړل په برخه کې ولګول شي. دوی د پاکستان ناامنی وزید پولیو ناروغی په وړاندې د مبارزې په برخه کې زموږ حاصل ستونزو سره مخ کړی دي، ځکه دغو ناامنی دواړو هیوادونو ته تګ را تګ زیات کړی دی، نو ځکه ټول سرحدي ولایتونه په ځانګړي ډول ختیځ او جنوب ختیځ ولایتونه په دغه پروګرام کې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیو ناروغۍ یوه پیښه په دې وروستیو کې په کاپیسا او نه نورې لا پخوا په کندهار، هلمند او نورستان ولایتونو کې لیدل شوې وې.
د 1988 کال انتخابات
اوس هم د افغانستان د ولسمشری او د ولایت شوراګانو د انتخاباتو په ارتباط راپورونه تمخه کوو. په ننګرهار کې د ولسمشری لپاره د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې نن د جمهوری ریاست لپاره کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله پی ویلو یو غونډه کې خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې د دې په ګټه رای ورکړي. عبدالله وویل کدی ولسمشر غوره شي په حکومتي سیستم کې به هر اړخیز بدلون راولي. د غراز میرویس یاسینی او عبدالجبار ثابت په پلوي هم خلکو په جلال آباد کې غونډه جوړه کړې. زموږ سیمه ییز خبریال په اړه راپور راکوي.
د ولسمشری کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې د زرګونو خلکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل کدی ولسمشر شو نو به د حکومت په ټول سیستم کې بنیادی تغییرات راولي. د اوسنی حکومت پر پالیسۍ نیوکې وکړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره یې تر خپل احتمالي بریالیتوب وروسته د ګڼو ناسمیو د سمونو وعده وکړه. عبدالله عبدالله وویل
اوسنی ریاستی نظام چې مطلق اعلانی خواته را روان دي دا خلکو ته ځواب نه لري، خلکو په مخ حساب دی نه دی او د حل لارې داده چې انشاءالله په یو بنسټیز بدلون پر اوستلو سره داسې یو نظام موږ تاسو رامنځته کړو چې په هغه کې خلک په امنیت کې شریک دي، په اداره کې شریکان دي، په باسازی یو انکشاف یې هغه د خلکو په لاس دي او دا عملیه د افغاني کیدل چې موږ یې ادعا کول او دا اوسنی کرن لاره هغه خواته را روان نه دي، انشاءالله چې افغاني کیدل د پروسه یا د عملیه زموږ اصلي هدف ده.
ډاکټر عبدالله وویل د افغانستان تر ټولو لومړنی ضرورت د سولې او امنیت تامین دی چې دی به ورته خاصه پاملرنه وکړي او د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې به سمه پالیسي جوړوي. ده وویل
په افغانستان کې داسې یو حالت را راتلونکي دي چې نور به بهرنۍ قوتونو ته ضرورت نه وي. د ملکی خلکو تلفات او کورونو ته ننوتل د حل لاره یې جلا نه ده، لکه چې ولسمشر حامد کرزی کوي. هغه دپاره باید یو سمه طریقه پیدا شي.
د ډاکټر عبدالله د کمپاین مشر حاجي حضرت علي هم د څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان له اوسیدونکو نه وغوښتل چې ډاکټر عبدالله ته رایه ورکړي. ده د عبدالله په اړه د تعصب خبرې رد کړې او ویل
ډاکټر صاحب عبدالله تاسو به تر معلومه ده هم افغان دي هم تاجک دي نو ځوانه هم مناسب ساندید دي.
دغه غونډې ته ګڼ خلک راټول شوي وو. د شینوارو لوی مشر نامود عبدالله عبدالله په اړه د نظر وپوښتل
خو څوک چې د ملت په ګټه او ملي شتمنیو ته نظر کاغذ مونږ خوښ دی او هر څوک چې خاین او غدار او کباړي او پاټک ماري هغه زمونږ نه دی خوښ. هر څوک چې
بل لوري ته د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو سلګونو سیمه ییزو مشرانو بیا د ولسمشرۍ له کاندید میرویس یاسینی نه خپل ملاتړ اعلان کړ. یو سیمه ییز مشر وویل
عنوانم باز محمد د سپینغر د ولسوالۍ د چین ولسوالۍ سپینغر د ولسوالۍ د نازیان د ولسوالۍ د بالا د ولسوالۍ د دور بابا د غنی خېلو بس دوه داسې فیصله وکړه چې موږ به مطلب د میرویس یاسینی نه ملاتړ کړو. ادانه به یو مطلب کنه دې سره به موږ مطلب په کمپاینونو کې برخه اخلو.
د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې بیا پرون د جلال آباد ښار یو شمېر اهلي هنودو او سکانو د ولسمشرۍ له کاندید څارنوال عبدالجبار ثابت نه خپل ملاتړ وښوده.
بلورته په هرات کې د افغان ملت ګوند د هیواد جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید حامد کرزی ملاتړ اعلان کړ. په هرات کې د افغان ملت ګوند منشي وویل چې ګوند له کوم سیاسي معاملې پرته له کرزی څخه ملاتړ د دې لپاره اعلانوي چې د هغه د واکمنۍ په دوره کې د پرمختګ ډیر کارونه شوي دي. تفصیل له هرات زموږ د خبریال راپور کې واوري.
د هرات د مولانا جلال الدین بلخي لوی تالار کې مرکز ولسوالۍ څخه د افغان ملت ګوند غړي سره راټول شوي و. د دې ترڅنګ چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی دندې ته د بیا د نمایندۍ ملاتړ اعلان کړ، ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه د بریالیتوب په شرط د خپلو ستونزو د حل هیله ترې وکړه.
عزیز نواد نمیدم تجارت کنم کردو در افغانستان در خدمت کردی سید اخلاص تو مختبون ما جور کردی مرچ کرسون جور کردی مرچ سرکان جور کردی مرچ پانتونون جور کردی مرچ مجدان جور کردی
نم امیر محمد دو دوار شوی دگروال از بش پیشنهاد کردی سید داده چه اول دا خود سرانه تلاشی دا امرو دا خارجان و مخنونوینای وکی دوم کار آل کار تا وسپاری دا دیدیار پیسا با نظموز دا تکیزی سر نداهی منرو چی امتحانون اخلی پا عمل پیاده چی ساغست خلق تحصیل کرده مسلکی پووان خلق لری پووان لری شلیاغت لری او سند دا قانونی شخص بانده برابر دی کرزی سر کلک که فرمان صادر کی دا دیدیار سوی سر منصبان مسلکی سر منصبان پوست سر منصبان طول اردو ترا جلب کی
په هرات کې د افغان ملت د ګوند منشي محمد معروف فضلی وویل د کرزي د حکومت په دوره کې د هیواد د پرمختګ لپاره د لیدلو وړ کارونه شوي ځکه نو پرته له دې چې د دوی ګوند کومه سیاسي معامله وکړي غړیو یې بیا د رایې د ورکړې لپاره ټاکلی ده
په دې اساس موږ د کرزي صاحب ملاتړ ځکه د ریاستي نظام غواړي موږ د ریاستي نظام ملاتړ یو او د ده په وخت کې ډېر پرمختګونه شوي دي نو دا نوي کاندیدان همدا کسان چې اوس کاندید دي یو اعتراف اکثر د کرزي صاحب په کابینې کې و چې اوس ده په ضد باندې شعارونه ورته کوي او یو اعتراف هغه کسان دي چې هېڅ کار درسته ورده نه یي معلوم په دې اساس د افغان ملت ګوند تصمیم ونیو چې د دې ملي پیرې ملاتړ وکړي او موږ خپل د ګوند غړي راوغوښتل او هغو ته مو خپل د ګوند حکم صادر کړي ځکه چې دوی باید آګاه واوسي او د ګوند د حکم سره سم دوی کرزي صاحب ته رایه ورکړي او کمپین ورته وکړي
که چېرې کرزی کامیاب شي تاسې ګوند به له هغو نه موقف غواړي
موږ د کرزي صاحب سره د ده پر برنامو باندې تاکید کال د ده برنامو ملاتړ وکړی د ده سره کوم بله معامله موږ نه ده کړې او طرفدار د معاملې موږ نه یو
د دغې غونډې په مهال پریمانه جنډو باندې د کرزي په ملاتړ لیکنې شوې وې او د تالار په یوه برخه کې د افغان ملت د ګوند رئیس د انځورونو تر خوا د کرزي اکثر افغانستان کې د سیمه ییزو ارګانونو د لوی رئیس جیلانی پوپل انځورونه هم ایښي وه ځکه نو په هرات ولایت کې د ځینې منتقدینو د ټاکنو د اصولو خلاف عمل ګڼه استدلال کاوه چې له عامه ځایونو د کمپاین ګټه او دولتي چارواکو نوم او ادرس څخه د کمپاین په مهال ګټه اخیستل د ټاکنو د اصولو خلاف عمل دی مګر د دغه ګوند غړیو تالار د ښاروالۍ ملکیت او پوپل د خپل ګوند مرستیال بللو سره له خپل عمل څخه دفاع وکړه
ستاسو له پیغامونو نه
زما احمد امین د هرات د ولایت ګلران د ولسوالۍ دا سوال لرم په افغانستان کې دو څلوېښت نفره کاندیدان دي آیا دا بې سواده افغانان کولای شي د دې وشناسۍ وکړي آیا دا دوی پیسې چې پر دې باندې خرڅېږي پر دې فرمو پر دې شانو باندې خرڅېږي که دا پیسې د افغانستان د ملت پر خوارو غریبو باندې خرڅې شي بهتره به نه وي
او سم د افغانستان د گاوند د ایران د ولسمشری د لانجمنو انتخاباتو موضوع ته مخه کوو د ایران شورای نگهبان د دوشنبه پورز د احمد نژاد انتخابیدل تایید کړل او د مخالفینو اعتراضونه بی اساس وبلل د بلخوا د انتخاباتو معترض کاندید مهدی کروبی ویلی چې د احمد نژاد حکومت مشروعیت نه لري نړیوالو اژانسونو د دې او د ایران اړوند نور موضوعاتو په اړه راپورونه خپاره کړي مهمه برخه صالحه استقزی خلقی وړاندې کوي
مهدی کروبی چې د ایران د ولسمشری په انتخاباتو کې ماته خوړلې وای د محمود احمدی نژاد حکومت مشروعیت نه لري د نوموړي دا څرګندونه د هغه د ګوند په پاڼه کې راغلې دي د دغه مذهبي اصلاح غوښتونکي وینا چې د جوندو دولسمې نیټې په لنجمنو انتخاباتو کې څلورم کس و وروسته له هغه خبره شوه چې د ایران شورای نگهبان د دوشنبه په ورځ په انتخاباتو کې د محمود احمدی نژاد بریالیتوب تایید او د مخالفانو شکایتونه بې اساسه وبلل کروبی په خپل دغه وینا کې چې د سه‌شنبه په ورځ ناوخته خبره شوه ویلي زه دا یو نامشروع حکومت ګڼم او غواړم چې خپلې مبارزې ته دوام ورکړم له هرې وسیلې څخه به استفاده وکړم او حاضر یم چې له نورو اصلاح غوښتونکو خلکو او ګوندونو سره همکاري وکړم بلورته یو ایرانی نیمه رسمي خبري آژانس د چهارشنبه په ورځ وویل د برېټانیا د سفارت د هغو دریو ایرانی کارکوونکو له ډلې څخه یوې اوس لا هم بندي ده چې ویل کېږي د ایران د اسلامي جمهوریت د تېرې میاشتې له انتخاباتو وروسته په ناارامیو کې د پام وړ رول درلود د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل په تهران کې د برېټانیا د سفارت 15 تنه ایرانی کارکوونکي له بنده خوشی کړل خو څلور نور لا هم د پښتنو لپاره له دوی سره دي او نن د فارس خبری آژانس د یو بل کس د خوشی کېدو خبر هم خبر کړ د فارس خبری آژانس پرته له دې چې د کومې منبع یادونه وکړي وایي د برېټانیا د سفارت د دریو نیول شویو مامورینو له ډلې څخه یو تنې د وروسته یو نارامیو په تنظیمولو کې مهم رول درلود د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبانډ د سې شنبې په ورځ وویل د ایران د بهرنیو چارو له وزارت څخه یې په کلکه غوښتي چې د برېټانیا په سفارت کې د نیول شویو ایراني کارکوونکو په خوشي کېدو او امنیت کې ورسره همکاري وکړي.
د ایران د لانجمنو انتخاباتو په اړه مطلب مولا ازادي راډیو څخه واورید. فریده هوډ صاحب ته ورکو چې د دې ساده مهم خبرونو سر ټکی راووري.
د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ لالپوري کې د کابل په سیند کې د ډوبو شوو کښتیو د ورکو شوو کسانو د وستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. فرانسې د افغانستان د روغتیا له وزارت سره 3 میلیونه یورو مرسته وکړه. نن سهار د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د خلکو د استوګنې په یوه کور توغندۍ لګېدلې په پیښې کې 3 کسه وژل شوي دي. د ایران ولسمشر لیبیا ته خپل نننی سفر لغوه کړ. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په اړه د ملګرو ملتونو یو ټاکل شوی کمیسیون نن خپله څېړنه پیل کړه. سویډن نن د اروپایي اتحادیې دورې مشري په غاړه واخیسته. او د ګرجستان او روسیې مقامات نن په ژنیو کې د امنیت په اړه خبرې کوي.
او د دې مخکنی وعده سره سم په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو له عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریستل سره د ازادي راډیو د ځانګړې مرکې دوهمې برخې اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
په افغانستان کې د ناتو او د ائتلافي ځواکونو قومندان جنرال مکریستل رابو شو د انتخاباتو د امنیت موضوع ده. په داسې حال کې چې همدا اوس د هیواد په یو شمېر سیمو کې ګواښونه موجود دي، بهرني ځواکونه د انتخاباتو په امنیت کې څه ډول مرسته کولی شي؟
Absolutely. Well, we all know that the security is very important because it's got to be a free and fair election.
موږ ټول په هیرو چې دا ډیره مهمه ده او دا ځکه چې راتلونکي انتخابات باید آزاد او عادلانه وي او هر افغان چې د رای ورکولو پریکړه کوي باید د دې کار لپاره ازادي او امنیت ولري. د هیواد په ځینې سیمو کې بستونزې موجود وي. دا انتخابات د افغانانو لخوا پر مخ بیول کیږي او د هغو د امنیت اصلي مسولیت د افغان امنیتي ځواکونو پر غاړه دی. خو ایصاف و ضروري ملاتړ وکړي، د بیلګې په توګه لوجستیکي ملاتړ، د هیواد بیلابیل سیمو ته د افغان ځواکونو پر رسول کې او د ارتباطاتو په برخه کې به مرسته وکړي او په ټولو هغو مواردو کې به مرسته کوي چې موږ د عملیاتو پر مهال کوو او هغوی ته د دې وړتیا ورکړو چې د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. ځکه زه فکر کوم چې دا به شوي.
په افغانستان کې خلک د انتخاباتو لپاره په داسې حال کې تیاری نیسي چې همدا اوس د هیواد شاوخوا 11 ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. آیا تاسو د دې ولسوالیو د بیرته نیولو په اړه څه فکر کړی دی؟
I can't talk about future operations because
زه دراتلونکو عملیاتو په اړه خبرې نسم کولای. ممکن دا ځینی خلک له خطر سره مخ کړي، خو زه به دا وایم چې کله تاسو فکر کوئ چې طالبان یو ولسوالی په واک لري او خلک نه پرېږدي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، دا د دوی ماهیت شي چې دوی افغانانو ته د دې حق لور کول ډاریږي چې د ځان راتلونکو انتخاب کړي. نو زه فکر کوم که خلک وایي چې په دې اړه پوسی، نو دوی دې فکر وکړي چې دا پاتون د څه لپاره دی.
دلته یو بل اندېښنه هم د ځینو کاندیدانو او خلکو ترمنځ موجود دا. دوی وایي چې ممکن نړیوال ځواکونه د انتخاباتو په پروسه کې مداخله وکړي او د انتخاباتو نتایج د یو کاندید په ګټه واړوي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
Well, one of the reasons I've understood that
دیرشه زه په هیرم چې ممکن لزینې کسانه سره د اندېښنه وي، خو زه غواړم ووایم چې دا په بشپړه توګه ناسمه ده. په حقیقت کې دا د هغو خلکو کار دی چې یا خو بې خبره دي او یا هم هڅه کوي خلک په غلطه لاره بوزي. ائتلافي ځواکونه د دې لپاره دلته دي چې له افغان دولت سره مرسته وکړي چې د انتخاباتو په څیر تیزونه پر مخ بوزي او په افغانانو کې دا وړتیا پیدا کړي چې خپل راتلونکی وټاکي. په حقیقت کې موږ نه غواړو د دوی د راتلونکي په ټاکلو کې شکیل سو او موږ به دوی ته دا موقع ورکړو.
مننه جنرال. اوس په افغانستان کې د نوې ستراتیژي موضوع ته راشو. په افغانستان کې اکثره پوځي کتونکو په دې باور دي چې یو چریکي جنگ تر هغو نشي ګټل کېدلی چې دوه مسلو ته پام ونه شي. یو دا چې د دوی اقبالاتي لارې په بشپړ توګه بندې شي او بل دا چې دوی له خلکو جلا کړی شي او خلک د هغوی پر ضد وهڅول شي. نو آیا دا تکتیکونه به ستاسو په نوې ستراتیژۍ کې شامل وي او څنګه؟
کې لرو ډیر خوشیم چې تاسو د پاسون پر ضد د ستراتیژي په اړه معلومات لري. موږ به هڅه وکړو چې افغانستان ته له بهره د هر هغه چیز دراتګ مخنیوي وکړي چې دلته له پاسون سره مرسته کوي. زما مقصد پیسې، وسلې، جنگیالي او هر هغه شی چې له دوی سره مرسته کوي. د حقیقت ماته زیات زړه راکړي چې په پاکستان کې زموږ متحدینو په خپل هیواد کې روان پاسون په وړاندې سخت اقدامات پیل کړي دي. نو زه فکر کوم چې په دوه هیوادونو کې روانې هڅې د یو بل بشپړون کړي. بل برخه یې هم ډیره مهمه ده، ځکه یو شی چې چریکان او یا پاسون کوي کې ورته اړتیا لري هغه خلکو ته لاسرسی دی. دوی اړتیا لري چې خلک کنټرول کړي او له هغوی څه ترلاسه کړي، او دوی اړتیا لري چې خلک اړ باسي څو د دوی مفکورې تعقیب کړي. زموږ اراده دا ده چې د خلکو په منځ کې له ننوتلو سره خلک له دوی نه وژغورو. هغه پالیسي چې موږ یې غواړو پلي کړو تنظیم، تصفیه، ساتنه او جوړونه نومیږي. وروسته له هغې چې موږ سیمې له وسلوالو پاکې کړي، موږ به دغه سیمې د افغان او امریکایي ځواکونو په وسیله وساتو. له دې وروسته به موږ پراختیایي پروژې پیل کړو، او دا به خلکو ته د ملکیت احساس ورکړي. که دوی داسې څه ولري چې دوی ورته اړتیا لري، لکه د عوایدو د ترلاسه کولو لپاره وړتیا، کرنه او صنعت، نو په دې صورت کې له حکومت نه د دوی ملاتړ زیاتیږي، ځکه دا د دوی لاره ده. او موږ به نور هغه څیزونه هم دوی ته برابر کړو چې حکومت یې برابروي، لکه د قانون حاکمیت او عادل حکومت.
مننه. ستاسو په نوې ستراتیژۍ کې افغان ځواکونو ته څومره رول په پام کې نیول شوی دی؟
They will do absolutely everything they can. In fact, I will tell you now that
دوی به هر هغه څه وکړي چې کولی سي. افغان ملي اردو په ښه حالت کې وده کوي، خو همرا چټک نه چې موږ یې غواړو. ما چې د اوریدلو د سفر پر مهال په هر ځای کې لوالیانو او یا هم د ائتلافي ځواکونو له قمندانانو سره خبرې وکړې، او هغوی ته مې وویل چې څه مرسته کولی سو. دوی وویل چې موږ ته د ملي اردو نور ځواکونه راکړي. نو په هر مورد کې د افغانستان ملي اردو د جنگ په ډګر کې په یوه ارزښتناک بنسټ بدل شوی دی. دوی به هر هغه څه کوي چې کولی سي، او موږ باید دې ته پام وکړو چې هغوی زیات تر فشار لاندې رانولو. او همدا ډول افغان ملي پولیس، خو د پولیسو د ودې لپاره باید موږ زیات څه وکړو، او د هغوی د روزنې لپاره نور روزنې کراولو، څو له هغوی سره کار وکړي او هغوی ښه سمبال کړو.
تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به څومره ځواکونو ته اړتیا وي؟
Right now we are authorized to grow the Afghan National Army.
د اوس لپاره موږ دا وکړه کړل سوي چې د افغانستان د ملي اردو د سرتیر شمیر یو لکو څلور دې شزرو کسانو ته ورسوو، او موږ په دې برخه کې کار کوو. او زه فکر کوم چې د پولیس لپاره شپږ نوي زره کسان منظور سوي دي. دا دوه شمیرې لا هم کم دي. موږ سپارښتنه کوو چې دا شمیر تر کافي حده لوړ کړئ سي، خو تر اوسه پورې موږ نهایي شمیره نه ده ټاکلې. موږ پوهیږو چې افغانستان یو ستر هیواد دی، او دا د خپل خپلواکۍ د ساتلو لپاره د ملي اردو او پولیسو کافي شمیرې ته اړتیا لري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې په سلګونو ملکي ماهرین افغانستان ته استول شوي دي. تاسو ویلی شئ چې د دوی ماموریت به سوي؟
ځینې خلک دې ته د ملکیانو زیاتول وایي. دا هغه څه دي چې په ترس کې د پام وړ شمېر ماهر ملکیان چې ممکن د قانون د حاکمیت، کرنې، د سیمه ییز حکومتداري په برخه کې شروزل سوي وي راستول کیږي. دوی به په کابل کې په ملي کچه، او بیا به په ولایتونو کې د ولایتونو په کچه په ګډه همکاري وکړي، او دوی به د ولسوالۍ په کچه هم لاړ سي. نو په یوه سیمه کې د دې پر ځای چې یوازې امنیتي ځواکونه ولرو چې امنیت ټینګ کړي، موږ به له ملکي برخو سره هم کار وکړو، او دا همکاري به د حکومت په هر کچه کې وي. زه فکر کوم هغه ستراتیژي چې یوازې په پوځي اړخ ولاړه وي اغېزناکانه سي ثابت
کېدلی.
که په افغانستان کې د امریکا او نړیوالې ټولنې تیر وکلن پوځي حضور ته وکتل شي، نو افغانان له دوی څخه مایوسه شوي دي، او وایي چې لا هم د دوی په هیواد کې امنیت نه راغلی. استاسو تبصره په دې اړه څه ده؟
Well, to the Afghan people, it has been much more than 7 years.
افغانانو لتیرو وو کلونه نه، بلکې لتیرو ډیر شکلونه څخه د زیات مودې لپاره په جنگ کې دي. کپنړی کې څوک د دې مستحق و چې په سوله کې ژوند وکړي، نو هغه افغانان دي. دوی د دې لپاره و جنگیدل چې په خپل هیواد کې سوله ټینګ کړي، او دوی د دې لپاره و جنگیدل چې د خپل هیواد خپلواکي وګټي. او زه د زړه له کومې داستایم. او اوس پس له وو کلونه ز فکر کوم چې په دې وو کلونه کې موږ ممکن کافي منابع نه درلودل څو سوله ټینګ کړو. د افغان امنیتي ځواکونو د ارتیا د زیاتولو په څیر ځینې کارونه چې له امنیت سره تړاو لري وخت ارتیا لري. موږ اوس د دې ورتیا لرو چې دروان پاتون ماهیت معلوم کړو چې په حقیقت کې دا په افغانانو حمله ده. موږ د دې ورتیا هم لرو چې بیلابیل مفکورې یو ځای کړو، او افغانانو ته د امنیت د ټینګولو ترڅنګ د حکومت پراختیایي اړخ ته هم واده ورکړو. دا په زړه پورې ده. زه له 2002 میلادي کال را په دې خوا هر کال افغانستان ته راغلی یم، او د یو وخت لپاره پاتې شوی یم، او وضع مې څارلې ده. زه په دې هم پوهیږم چې زیات شمیر ائتلافي ځواکونه غواړي چې دلته پاتې سي، ځکه موږ اوس په دې باور لرو چې له افغانانو سره په ګډه موږ کولی سو دغه کار وکړو. دا یوازې یو جنگ نه دی، دا اوس هغه څه دي چې زیات خلک یې ژوبل کړي او ټول غواړي هغه ودروي.
په افغانستان کې خلک دا هم وایي چې په تیرو اوو کلونو کې نړیوالې ټولنې زیات تمرکز په پوځي حل لاره کړی دی. تاسو د خپلې پوځي تجربې په پام کې ساتلو سره څه ویل غواړئ چې آیا د افغانستان ستونزې پوځي حل لاره لري؟
No, it has a military component.
نا پوزي حل لار د افغانستان د ستونزې د حل یو برخه ده. خورشتنی حل یو داسې حکومت جوړول دي چې خلک خوندي کړی سي، هغوی ته داسې شرایط برابر کړي چې هغوی پکې ژوند او کار وکړی سي، د قانون ساتنه وکړي او خپل کاروبار ته وده ورکړي. دا رښتینی حل دی. هغه څه چې موږ په نږدې راتلونکي کې ورته اړتیا لرو، هغه یو پوزي ځواک دی چې امنیت برابر
کړي.
په دې برخه کې به ستاسو رول څه وي؟
زما رول دا دی چې زه له دې ټولو ملکي برخو سره په ګډه کار وکړم تر څو امنیت ټینګ کړو، او زما بل رول به دا وي چې خپلو ځواکونو ته دا ور زده کړم چې څرنګه کولی سي هم له افغانانو او هم له ملکیانو سره ښه همکاران واوسي.
په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو له عمومي قوماندان جنرال استنلي مکریستل سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه مو واورېده. او اوس هم ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام وار دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو مینوالو، السلام علیکم. بیا هم د ورکو شو عزیزانو د پروګرام ور را ورسید. دغه پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلی دي او د تاسو دغه پیغامونه دومره زیادي چې ټول نسو کوي په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. نو ګرانو دوستانو، تاسو په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته وق پاتې شئ. هلته به ټول هغه پیغامونه واوري په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. همداراز د تاسو لیکونه او ایمیلونه هم موږ ته رسیدلی دي چې د همدغه پروګرام په ترڅ کې به یې واوري. او د یادونه ورده چې په دې ورځو کې تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د موږ د انټرنیټ پاڼې آدرس دا دی www.azadiradio.com. په دغه پاڼه کې تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ټولې خبرونې، راپورونه، خبرونه په څلورو ساعتو کې واورئ او وګورئ. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 15. ګرانو اوریدونکو، وسوار ورسید هغه لیکونو او ایمیلونو ته چې ازادي رادیو ته را رسیدلی دي. او په دغو لیکونو او ایمیلونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي. په دې پروګرام کې یو لیک او یو ایمیل لرو. دغه لیک او ایمیل به تاسو ته د موږ همکار رضوان مراد ولولي.
زه ګلا جان د محمد اجان سوی د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د تیزین خاص کلی اوسیدونکی يم چې اوس فلن د پاکستان د هری پور په کم کې د مهاجرت شپې او ورځې سبا کوم. زما کا شرور نیم جان چې د تیرو دریو کلونو را پدې خوا د کور د مزدوري کول لپاره پاکستان پنجاب ته تللو، مگر د هغه څخه ورسته موږ د په حق له هیڅ معلومات نه لرو. څوک وایي چې هغه ایران ته تللی او چا راته وویل چې هغه په کابل کې لیدل شوی. نو هر څوک چې د نیم جان په حق له معلومات لري او یا د پخپله دا اعلان اوري، هیله کوو چې دوی دې زموږ سره په لاندې تلیفون شمیره تماس ونیسي. 03023603315.
تاسې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
زرهیم ولاد بغلان ولایت د مرکز پلو خمری د باغ شمال نه دا برخنالیک یا ایمیل تاسو ته لیکم چې زما ورور عجب ګل د علم ګل زوی 43 لس ورځې را په دې خواله کور د هرات ولایت په طرف تلو او تر اوسه په حق معلومات نه لرو. کچیر ته خپل عجب ګل زما دا پیغام اوري او یا ملګری دا پیغام اوري، نو مهرباني دی وکړي په دې ټلیفون شمیره د تماس ونیسي. 0999 درویش شپږ اتیا 90.
ل ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګاست. یو اوریدونکو موږ ته خپل پیغام پریخی دا اویل دی چې هغه شخص چې د اسمت الله پاک لای ازادي رادیو ته تلیفون کړی وو او خپل د تلیفون شمیره یې پریخی وو او ویل وو چې اسمت الله خان له دوی سره ده. موږ څو واره هڅه وکړه چې له سره په تلیفون کې تماس پیدا کړو خو تر اوسه بریالي نشو. دغه ورور خپل پیغام مونږ ته پریښی دی. راځئ چې د دغه ګران ورور پیغام واورو. ورپسې به بیا هغه پیغام واورو کوم چې یو اوریدونکي آزادي راډیو ته رالیږلی وو او د عصمت الله خان په اکله پکې معلومات دي. اول به د دغه ورور پیغام واورو کوم چې عصمت الله خان لټوي.
الو سلام علیکم. زه عزت الله غږیږم کاپیسا د ولایت اګاد ولسوالۍ میرخیلي کلي اوسېدونکی. زما پلار عصمت الله نومېږي. سبای ما دغه اعلان په خپله واورېده چې دغه سړی بلوچستان نه زنګ وهلی و چې دغه عصمت الله نامه موږ سره دی. نو دغه ورور ماته کولی شي د خپله شماره اعلان کړي یا دغه زما شماره باندې ما ته زنګ ووهي. خو دا زموږ دومه دفعه ده چې زه دا زنګ وهم د عصمت الله نامه دلته ما ته معلومات شته دی. نو دغه ورور کولی شي ماته په دغه شماره زنګ ووهي. صفر و اته اته پنځه صفر درې شپږ درې اته شماره ر بیا تکراروم. صفر و اته اته پنځه صفر درې شپږ درې اته. وسلام. دغه سړی ما ته ډېر زنګ دی. تشکر. خیر.
او دا هم هغه پیغام کوم چې یو اوریدونکي آزادی راډیو ته لیږلی دی او ویلي و چې د عصمت الله خان په اکله معلومات لري. پیغام به په ګډه سره واورو.
د راډیو ټول آزادۍ کارکوونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. هغه زه اخونزاده د پاکستان صوبه بلوچستان څخه د ټلیفون پر کرښه یم. هغه د عصمت نامې اعلان چې ما خپور کړی و بیا هم دوم دا د دوم ځل دپاره بیا دا اعلان خپروم. هغه د عصمت ورور نن سهار پر یو تاریخ د شپږمې میاشتې زموږ سره د سهار پر 9 بجې د ټلیفون باندې رابطه ونیوله. نو سبا را روان دي. که چیرې د ازادۍ راډیو د هغو سره مرکه کول غواړي سبا مازدیګر دې پر 4 بجې زموږ سره دغه لمبر باندې چې اوس پر سب پاتېونکي ماشین کې زه پر دغه لمبر غږېږم. زموږ سره دې په تماس کې شي. نورونه سبا را رسېږي. عصمت ورته ویلوم. وسلام. ډېر مننه. تشکر.
د ازادۍ راډیو څخه تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام اوري. اوس داسې یو پیغام لرو چې له ایرانه موږ ته رارسېدلی دی. دی وایي چې 15 کاله له کوره بې ترکه دی. راځئ چې د دغه ګران ورور پیغام واورو.
زه نبجان یم د فاریاب د ولایت د غیسار د ولسوالۍ. زه 15 کاله چې ورکه بې ترکه یم. په ایران کې اوسېږم. تاسې کولی شئ چې په دا لمبر بیا ماته سماس ونیسئ. صفر نه سره سي وشیش صفر اته چار اجداد وسیسي.
اوس وار ورسید هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل عزیزان په وار وار لټوئ. خو ډېر کله تاسې له موږ څخه هیله کوئ چې دغه پیغامونه بیا هم تاسې ته نشر کړو. نو راځئ چې دغه پیغامونه چې وار وار موږ له ازادۍ راډیو نه خپره کړي دي یو وار بیا هم خپره کړو. دا هم پیغامونه او دا هم تاسې.
هلو السلام علیکم. زه عبدالحمید نیژند فراد ولایت نه کلستان د ولسوالۍ د ایران د کلي نن ورځ چې د بسنوی ژبه مری وو چې یو شپه د سیسلې هر مسلمان چې د مبارک معلومات د بلاش مې ټلیفون سي پر اګیا نه غا د ورس 1350 سیاد ازادي رادیو ته ټلیفون کې چې موږ ډېر پریشان یو. السلام علیکم.
زه ګلمار سلطان خیل د جسروت خان زوی د پاکستان شي خبره کوم. له ما یو ورور د ګل محمد نوم یېږي. مشاور په مخاده دا څنګه کال کېږي چې ولخت دا هیڅ معلومات موږ ته نه کېږي. دا اعلان کړای په خپل اوري او یا د مرګري انډیوالان اوري ته بډې لمبر در سره تماس ونیږي. صفر صفر 29 درې صفر یو 55 درې 9 599 لمبر در ته بیا هم تکراروم. صفر درې صفر یو 55 9 3 او نه په دې لمبر در سره تماس ونیسي. وسلام.
ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، تاسې ازادي رادیو اورئ. د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیست. اوس ور ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی، خپل ټلیفوني پیغامونه مو پریخېدي، خو د ټلیفون شمیرې مو له یاده وتلې دي. اول به د دوغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه واورو. زه به پس له هر پیغامه د دوغو محترمو دوستانو د ټلیفون شمیرې تاسو ته ووایم.
عبد الرحمن شهیدزاده لومړی د ازادي رادیو کارکونکو او خبري نگاران ته السلام علیکم وایم. او زما عرض ده د زمر یو خلک چې ډیره وخت راهیسته له دوه کلو راهیسته د نعمت الله پر نامه باندې له خپله کوره څخه ایسته تللی ده او اوس دا مهال یې پته نه لګېږي. که دی خپله زما اواز اوري یا یې بل څوک اوري، باید په دوه ټلیفون باندې موږ ته زنګ ووهي او له موږ سره خپله اړیکه ټینګه کړي او د ځان په اړه باندې معلومات راکړي. دا د محمد خان زوی ده. السلام علیکم.
که تاسو د دغه ګران ورور په اړه معلومات لرئ، کولی شئ چې په دې شمېره تلیفون وکړئ: 00923510033. د تلیفون شمېره یو ور بیا وایم: 00923510033.
زه بریالی دی میدان وردګ ولایت د بندي چک د ولسوالۍ اوسېدونکی د لښېدې کلي اوسېدونکی یم. د ما لس کاله نه کاله کېږي چې ورور مې ندراکه دی د ایرانه، نومېږي زمری دروزي خان زوی. چا ته دې شخص باره کې معلومات یا دی خپله د ما دا پیغام اوري، دغه تلیفون شماره باندې دی د ما سره تماس ونیسي.
تاسو کولای شئ چې دغه ګران اوریدونکو ته په دې تلیفون زنګ ووهئ: 00939533201. د تلیفون شمیره یو ور بیا وایم: 00939533201.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسو ازادي رادیو او ری په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګاست. محترم دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه وار ورسید هغو پیغامونو ته په کومه کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
نعمت الله د محمد خان زوی د زابل ولایت د خاکی ابوان ولسوالۍ اوسېدونکی ده. د دوغه په اړه باندې که څوک معلومات لري یا د خپله د غزما خبرې اوري، باید سي په 0315 3038 پر دې باندې موږ ته زنګ ووهي. زه خپله عبدالرحمن شهیدزاده د زابل ولایت د خاکی ابوان ولسوالۍ د هواري منطقې د خاکونی د کلي اوسېدونکی یم. زه عبدالرحمن شهیدزاده د زابل ولایت د خاکی ابوان ولسوالۍ د سربند منطقې د خاکونی د کلي اوسېدونکی یم. لومړی زه ستاسو د دې پروګرام چلوونکو او نور د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. پس زموږ یو ماشوم چې د پاکستان په کویټا ښار کې په یوه مدرسه کې حفظ کولو د خاکی ابوان ولسوالۍ اوسېدونکی ده، د حکمت الله خان صاحب زوی ده. عاتق الله نومېږي. له څلورو میاشتو راهیسې له خپلې مدرسې له درکه ده. نو اوس که دی خپله یا بل کوم څوک چې دی ورته راځي زما دغه اواز اوري، نو په دغه ټلیفون دې زنګ ووهي: 0315 8 3 3 یا په دغه ټلیفون باندې 0315 3 3 9 0 8 9 1 په دغه ټلیفون دې موږ زنګ ووهي. مننه.
الو السلام علیکم. زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت ناوې د ولسوالۍ د ملکلین اوسېدونکی یم. ما دا کاږي چې د داوود په نامه ده، اوه کال کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی ده. که چاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اورې، په مکر بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي یا د زموږ سره د ټلیفون پر دې شماره تماس ونیسي: 0915 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور آیا چوار لس یو نویش
زما نوم عزیز الله ده د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام کوم. بعد سلامه چې زما یو ورور دی امان الله په نامه ده
پنځه کال مخکې ایران ته تللی وو، تر اوسه پورې د معلومات مونږ ته نشته. د وتخیلو د الوخیلو د کلي اوسیدونکی د دواجان زوی، که چېرته چاته معلومات په دغه شمیره دې مونږ ته زنګ ووهي، 0 9 8 3 5 بیا شماره تکراروم، 0 9 8 3 5.
الو جنازر محمد بچین از خبر کوم، اما ملا دا دارو چلا لا شاگر دوره کری دا سادی تکلیف لری چا تا کتا پر ساتا دا تلفن دی مستا تلفن ویکی سپر بردیر دوالش پرنی او یا دو تیم دوست. سلام علیکم.
الو سلام علیکم، زما حیدین د فراد ولایت د بکوار ولسوالی د برغنی د کلی که خبر کوم. زما یه ورور نام امردین محمد رسول زی دا گلس کالا کیجی ورک دی مرکی درک ندی معلوم کجما زغ یا دی آوری یا بل سوق درک لدی ما تدی پا دو مارا تلیپنو کی شپر و یوی سلور سلوی سوار لس شپر و یوی سلور سلوی سوار لس.
دا زادی راڈیو تول کارکوون کو آورکو اجزان تا سلامونو ویم. پس له سلامه زموږ یو دوست محمد نسین د کندهار اوسیدونکی دی چې اووه میاشتې کېږي د کندهار څخه ایران او تهران ښار ته تللی دی. نو دا اووه میاشتې کېږي، تقریبا 6 ورځې کېږي چې دی خپل کور سره په تماس کې نه دی. نو که دی زموږ غږ اوري، زه د ځاکي نوم یم، د دې اخ یم. نو که دی زموږ غږ اوري په دغه تلیفون تماس ونیسي، که یا چاته معلومات وي د محمد نسین په اړه نو په دغه شمېره کې تماس ونیسي. 0 5 8 5 0 4 یا بلش میرا 0 5 0 5 2 2 8. و سلام تاسو د توجه څخه مننه.
زه تمامت د غزنی د ولایت د ګیرو د ولسوالۍ ما یو وراره ده چې حیات محمد نومېږي، د فضل محمد زوی ده. دا څلور کاله کېږي له کوره نادرکه ده، که دا اعلان دی په خپله اړه وي یا ته په اړه نور څوک معلومات لري په دې شمېره تلیفون دې موږ ته زنګ ووهي. تلیفون شمېره ده 0 3 0 2 3 0 5 2 5 9. یاره بیا تکراروم 0 3 0 2 3 0 5 2 5 9.
زه سرور افغان له پاکستان صوبه بلوچستان څخه خبره کوم. زما یو ورور ورک ده، نوم یې محمد صدیق ده، د پلار نوم یې محمد یعقوب ده، په قوم ترکی ده، کور یې په زړه لور لایی کې ده. دا 9 کاله کېږي چې له کوره زه ورک ده تللی کراچۍ له ده، هېڅ حلحوال هم نشته. زما د ټېلیفون نمبر دی 0 3 0 2 3 4 1 5 5 5 1. ټلیفون نمبر یې دی واوري 0 3 0 2 3 4 1 5 5 5 1.
عبدالله عبید د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ یم. زما یو ورور دی ورک دی چې په نوم یې ملا جمعګل دی، نادرکه سوی کې هر چا ته دغه په هکله معلومات یا پاکستان په دغه نمبر دې تماس ونیسي 0 8 1 6 4 5 0 3 0 8. دا ورور ملا ضیا الحق چې ورته منتظر دی.
زموږ یو خپلوان ده د نغله په نامه باندې چې د نیاز محمد زوی ده، د حمید الدین مسی ده، د خلیل کلا د کلي ده، د نوبهار د ولسوالۍ ده. 12 ورځې کېږي چې د شاجل په منطقه کې ورک شوی ده. عمر یې 12 کاله ده، په ژبه ګونګی ده. که هر چا ته د نوموړي په هکله معلومات وي نو مهرباني دې وکړي پر دغه نمبر دې موږ ته اطلاع پرېږدي 0 5 8 4 5 0 4 5.
گرانو دوستانو، د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو پروگرام هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروگرام کې مو کوم عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. تر بل پروګراما پورې تاسو په لوی خدای سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري. دمون د انټرنیټ پاڼه آدرس دا www.azadiradio.com.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. ساعت